چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا. رویټرز خبری ایجنسی په لیکنه کې د مرستندویه ادارو کارکونکو ستونزې څېړلې دي او وایي د کار پر وخت د دې ادارو کارکونکو تختول تر ټولو لویه مسله ده. ایجنسی وایي د مرستندویه کارکونکو وژنې او پر دوی د بریدونو مسلې هم موجود دي. ایجنسی د کارپوهانو له خولې وړاندیز ورکوي چې دا ګواښونه په بشپړ ډول لمیانسه نشي تللی، خو د سیمو ولسونو ملاتړ له ترلاسه کولو سره یې کچ کمېدی شي. د لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. رویټرز خبری ایجنسی لیکي د مرستندویه ادارو کارکونکو د کار په وخت له یو شمېر خطرونو سره مخامخ وي. ایجنسی کارکونکو تختونه یو مهمه مسله بولي او وایي چې د کال 2002 راهیسې په دې کې څلور چنده زیاتوالی راغلی دی. اجانس د یو کیس مثال ورکوي چې تیر کال په نومبر میاشت کې یو عدالت د مهاجرو نارویجیایي کونسل په لاپروایۍ ګرم وګرځولو او یو پخوانی کارکونکي ته جرمانه ورکړه چې په 2012 کال کې د کینیا د کډوالو له یو کیمپ وسلوالو تښتولی و. له امنیتي خطرونو سره د مبارزې یوې ادارې انټرنیشنل لوکیشن سیفټي او چارواکي جارج شا وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده چې داسې پیښې مخې ته راځي. د دې معنی دا نه ده چې له هغو پروګرامونو ډډه وشي چې پکې خطرونه زیات وي، بلکې د دې مطلب دا دی چې دغه شان پروګرامونه په حفاظت ترسره شي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون د یوې بشري سرمشریزې پر مهال په جنګونو کې ښکېلو غاړو باندې غږ وکړ چې د مرستندویه کارکونکو درناوی او له حملو یې ساتنه وکړي. بلخوا د روانې میاشتې په اخره کې په استنبول کې یوه سرمشریزه په داسې حال کې کیږي چې د مرستندویه ادارو چارواکي په روانو حالاتو کې د انساني ضرورتونو د زیاتېدو خبرداري ورکوي. ایجنسی لیکي د 1999 کال نه راپدې خو 2014 کال د مرستندویه کارکونکو لپاره بدترین و چې پکې 1,400 کارکونکي وژل شوي، تښتول شوي او یا سخت ژوبل شوي ول. افغانستان، پاکستان، سودان، سومالیا او شام د مرستندویه کارکونکو لپاره خطرناک هیوادونه ګرځول شوي دي. د 2015 کال نه تر 2014 کال پورې 20% حمله یوازې په افغانستان کې وشوي، خو بیا سومالیا چې هلته نسبتا کم شمېر کې مرستندویه کارکونکي کار کوي ورباندې د تشدد کچه تر ټولو لوړه ده. ایجنسی کې ډېر کارپوهان په دې باور دي چې که څه هم ټول خطرونه له منځه نشي تللی، خو د ځایي اوسېدونکو ملاتړ حاصلولو سره کچه کمېدی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوس وخت شوه دی د هفته وار خبرونه جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ پروګرام کې مو د افغانستان اداري فساد په اړه د برتانی وزیر اعظم رستو سرګندونو ته کتنه کړې. په خبرونه کې مو د دې سیړلو هڅه کړې چې د ډیوډ کیمرون خبرې د ډیپلوماسۍ او نړیوال سیاست لپاره څنګه ارزول کېدی شي او دا چې آیا افغان حکومت د درغلې پر وړاندې اقدامات اخستي یا یې اخلي او که څنګه. خبرونه درته هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
د افغانستان اداري فساد په اړه د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وروستۍ څرګندونې څنګه ارزولای شو؟ ولې د افغانستان سیاستوالانو، فعالانو او پوهانو د برتانیې وزیر اعظم څرګندونو پر ضد سخت غبرګون وښود؟ د ډیوډ کیمرون خبرې د ډیپلوماسۍ او نړیوال سیاست له پلوه څه معنا لري؟ د افغانستان مشران او پوهان د شفافیت نړیوال ادارې کلنۍ رپورټونو ته ولې سخت غبرګون نه ښیي؟ هغو رپورټونو ته په کتو آیا دا واقعیت نه دی چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی؟ آیا افغان حکومت د درغلۍ ضد مبارزې په لړ کې د پام وړ اقدامات کړي او یا یې کوي؟ آیا په دې لړ کې سیاسي اراده شته؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو څو ورځې مخکې غربي رسنوي یو ویډیو خپره کړه چې پکې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغه هیواد ملکې ته وایي چې په لندن کې د اداري فساد ضد سرمشریزه تیاری کړی دی چې ورته به د نایجیریا او افغانستان مشران هم ورځي. کیمرون پر دې وخت د برتانیې ملکې الیزابت تویمې ته نایجیریا او افغانستان په زخت درغلی ککړ هیوادونو په نوم وریاد کړه. دا ویډیو د برتانیې ملکې د نویمې کلیزې په محفل کې ثبت شوې او د برتانیې وزیر اعظم دا څرګندونې په یو نارسمي ډول کړې دي. د غرب رسنیو لکه بی بی سی او ځینو نورو د نوموړي څرګندونې له نړیوالو ډیپلوماټیکو ارزښتونو سره په ټکر بللې دي او وایي د هیوادونو په داسې نوم یادول مناسب کار نه و. د نایجیریا حکومت هم د دې بیان په غبرګون له برتانیا غوښتنه وکړه چې هغه شتمنۍ او پیسې دې ورستنې کړي چې نایجیریایي وګړو په درغلیو پیدا کړي وي او لندن ته وړي دي. د افغانستان حکومت د کیمرون دی وینا په اړه رسمي دریځ نه دی ورکړی، خو په هغه هیواد کې سیاستوالانو، فعالانو، خبریالانو او پوهانو دا څرګندونې نامناسبه بللې دي او پر ټولنیزو رسنیو ورباندې پراخ بحث شوی دی. نن په خبرونه کې د دې څېړلو هڅه کوو چې د برتانیې وزیر اعظم خبرې څنګه ارزول کېدای شي او د درغلۍ په اړه واقعیتونه څه دي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه باسین بریال وایي د ډیوډ کیمرون څرګندونې مناسبې نه وي ځکه چې دا ډول خبرې د تفاهم پر ځای لفظي مخالفتونه او ان سیاسي مخالفت فتونه پیدا کولای شي.
شک نشته چې افغانستان کې فساد زیات دی، مګر دغه سي خبرې د دې په ځای چې تفاهم رامنځته کړي ستونزه حل کړي. دوی دې ته اړ باسي چې د خپل ځان نه یو بل ډول دفاع وکړي او خپل هدف یې ذهنیت ورکړي چې هر څه په موږ باندې بهرنیان کوي. یعنې په دې مسایلو کې ډېر مشکل دي. فساد زیات دی ولسمشر کوي د ټول وخت امریکا او برتانیا او نور متحدین یې ملامتول چې تر ټولو ډېر فساد افغانستان کې تاسو کوئ او زمینه تاسو ورته مسایله کړي. اگر سرکی خبر ہے تو یہ عنوان ہے کہ دا یو قسم هغه تقابل رامنځته شوی او دغه لبسي مشاجره به د دې سبب کېده چې لوی پرمختي ونه مني او بیا تصلاحات برخه کې تر نه شي. د نایجیریا مشر هم برتانویانو ته ویلي او خپل کامرون ته ویلي چې ښه خبره ده، تاسو په برتانیې په بانکونو کې زموږ د فاسدو خلکو شتمنۍ رسنۍ کړی. داسې یو نظر د افغانستان د قوم کېدای شي چې که سړی ووایي زمون که ټولو ډېر کراخت او فاسد خلک همدا اوس برتانیا کې اوسېږي او د دوی شتمنیو امکانات ټولې سل شوي په هغه هېوادونو کې دي.
د کابل پوهنتون حقوقو څانګې استاد نصرالله ستانکزی د ډیوډ کیمرون څرګندونې یوه ډیپلوماټیکه تېروتنه بولي.
مستقیم ډیپلوماټیکه تېروتنه ده. په ډیپلوماسۍ په رسم کې، د ډیپلوماسۍ په دود او دستور کې قاعده دا ده چې هغه څوک چې کوربه وي، هغه څوک چې میلمانه لري، ټول د یو میماندار په عنوان ټول تربیتي او اخلاقي نزاکتونه په پام کې لري. چې د برتانیې د صدر اعظم دغه څرګندونې د ټولو ډیپلوماتیکو اخلاقو په ضد زه ګڼم، یعنې ټول هغه اخلاقي اصول تر پښو لاندې وکړل او
لتیر شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د شفافیت نړیوال ادارې کلنی رپورټونه ښیي چې افغانستان د نړۍ پر سطح یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډېره زیاته درغلی کیږي. هر کال د درغلۍ پر پیمانه د افغانستان مقام تر ټولو ښکته وي. نو افغان حکومت، فعالان، پوهان او سیاستوالان د برتانیې وزیر اعظم خبرې ولې دومره غوسه کړي دي او همدا افغانان د شفافیت نړیوال ادارې رپورټونو په اړه ولې دومره سخت غبرګون نه ښیي؟ په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي د دې یو لامل ښایي دا وي چې د شفافیت نړیوال ادارې رپورټونه پر څېړنو ولاړ وي او یو ډول معمول دی.
د شفافیت نړیوال اداره چې دغه په معمولا هر کال د ټول دنیا باره کې یو رپورټ خپروي او د تحقیقاتو په نتیجه کې بیا هغه فاسد هیوادونه او لږ فاسد هیوادونه ټول هغه درجه بندي کوي او دا یو معمولي معمول چې هر کال کېږي. نو طبعا معمول په مقابل کې دونه مخالفت او غبرګون نه وي او معمولا دغه گزارش وړاندې شي. خبري شفافیت نړیوال سازمان حکومتونه یا خصوصا د افغانستان حکومت درې داسې چې موږ پخوانه خصوي یا کوشش کوو دا کوو هغه کوو. خو د کامرون خبره چې ده د سیاسي نظره دلته ځکه جدي نیول کېږي، د افغانستان خلکو لخوا، روشنفکران لخوا، په سوشل میډیا کې، حتی د سیاست مداران پخوانه چې برتانیا په افغانستان کې له امریکې نه وروسته دویم ښکېل هېواد و په دا مسایلو کې، دلته په فساد په ایجاد کې هم دمدونه نقش لروده او دلته د ادارې په جوړولو کې هم نقش لروده. نو همدغه غربیانو یا همدغه هېوادونو مهم کسان وو چې دلته د افغانستان کې د فاسدو چارواکو نه دوی ملاتړ کوي او پخوانی حکومت هم نه پرېښوده چې هغه په وړاندې اقدام وکړي او حتی اوسنی ویل کېږي چې د هغه په وړاندې اقدام نه شي کولی.
خوشحال خلیل وایي دا واقعیت دی چې په افغانستان کې درغلي ډېره زیاته ده، خو د دې لپاره هم نړیوال ځواکمن هیوادونه بل خصوص امریکا او برتانیا ځکه ملامت بلل شو چې دوی تر 2001 زیږیز کال وروسته ډېر زیاتې پیسې افغانستان ته وروړي او هیڅ سم حساب کتاب یې نه کړ.
دوی راغله په افغانستان کې پیسې وشیندلې، نو که چیرته سړی د لندن په ښار کې همدغه سي پیسې وشیندي نو هغه خو د لندن خلک خو هغه څومره مدني خلک دي، هغوی به همدغه سي یو چورپی جوړ کړي او هغلته به جنجال جوړ سي. عین همدغه کار افغانستان کې دوی وکړ.
خوشحال خلیل وایي دا هم سمه ده چې د برطانیه وزیر اعظم په رسمي ډول د نایجیریا او افغانستان په اړه خبرې نه دي کړي، خو دا ثبت شوې خبرې وي او په افغانستان کې یې خلک بیلابیل تعبیرونه کوي او بیلابیلو مقاصدو لپاره یې کاروي.
ثبت شوې وه او راووتله د باندې، یو خو دا علت کېدلی چې او بل معمولا دلته اوس سوشل میډیا کې یا مثلا په افغانستان کې خلک نوي سوژي پسې ګرځي، خبرې پسې ګرځي. دا د کامرون دا خبره که په هر رقم انداز کې کړي نو یو تعداد خلک یې د دې لپاره چې حکومت مخالفین یې هغوی په دې خاطر راباسي چې د حکومت په ضد ورنه استفاده وکړي، هغه سیاسي مخالفین یې وښيي چې دا حکومت واقعا دغه دومره اندازې پورې کرپټ ده چې حتی کامرون په عادي مجالسو کې هم د دې په اړه خبرې کوي. بل خوا هغه کسان چې فکر کوي چې حکومت واقعا د درغلیو په وړاندې مبارزه شروع کړې ده او تر ډېره پورې کامیاب ده، دا د هغه ده، نو هغوی دغه خبرې جدي ګڼي او د دې له خاطره چې وښيي چې موږ هغسې نه یو، هغه پخواني حکومت غوندې اوس داسې یو.
اباسین بریال وایي په دې کې هېڅ شک نشته چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی، خو د افغانستان ملګري په توګه برتانیا باید د دې فساد په ختمولو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
په افغانستان کې نړیوالې ادارې خبرې خو اول دا چې هغه په یو ستر شکل تحقیق او بحث باندې ولاړ دي، چې هېڅ شک نشته چې افغانستان کې فساد زیات دی، نه هېڅ فرق هم نشي پټولی. مګر دا خبرې چې د افغانستان په تړاو دي تحقیق په اساس باندې چې په مسؤولو لا نه ځواب غواړي، هغه خبرې چې د کامرون وکولې د افغانستان د متحد په هیڅ حال کې کمزورې دي او څنګه څنګه راپیدا شي. یعنې د دوه هیوادونو ترمنځ د همکارۍ روحیه دفي دغه اخته خبرې د سوې دي، اما د خاص برخه کې څنګه د سرینې په ډول فرق هم دا غره یو اداره د تحقیق په اساس ووي او بیا غره د فارې یو ځای نه نیسي دې تحقیق وکړو چې افغانستان په څه ډول دی، هغه لارو د پرته د زیات څه شي څه څنګه شي څه طریقې باندې شي. یو برتانیا د نوي متحد په هاي د برخې باندې همکاري وکړي او هغه خبرې چې په نورو طریقو باندې شي باید شي ډیپلوماټیک انداز یې سم تفاوض
د افغانانو کلتور او فرهنګ ته په کتو پیغور یا تور پورې کول یا یو چاته د هغه د تیر وطنې یا ناسم کارونه په ګوته کول ډېر ارزښت لري. نو د کیمرون دا پیغور به آیا په افغانستان کې د اداري فساد کمولو په لړ کې څه مهم بدلون راولي او که څنګه؟ پوهان نصر الله ستانکزی وایي افغان حکومت باید اقدامات وکړي، خو هغه خلک چې درغلي کوي هغوی نه افغان فرهنګ په پام کې نیسي او نه اسلام.
دا شرم مسله ده چې دفتن ډېر ژر باید د افغانستان حکومت، د افغانستان ول جمهور رئیس دا اوس په لندن کې ده، باید عکس العمل وښيي. دا یو. او بل دا په دې چې هغه کسان چې د خپل هیواد ګټې په پام کې نه نیسي، د خدای احکام نه مني او فساد کوي، لږه جملې نه اداري فساد کوي، هغه په دې شهر باندې نه پوهېږي مطمئن اوسئ چې دا د باعث به ونه ګرځي چې هغه بیا رشوت ونه خوري یا مثلا غلا ونه کړي یا فساد ونه کړي. زه فکر نه کوم چې د شرم بحث دی هغوی سره، هغوی ته خپلې ګټې په دي، هغوی چې قرآن نه مني. په قرآن کې هغه شی چې موږ اوس اداري فساد ګڼو څوارلس پیړۍ وړاندې ممنوع ګڼل شوې ده، خو اوس هم دوی کوي. رانه یو څوک چې د خدای احکام نه مني نو د انګلستان د صدر اعظم شرم باندې هم نه خبر، باید له فساد سره یو سیستم جوړ شي چې لږه سره مبارزه وکړي.
خوشحال خلیل وایي افغان حکومت دا مني چې په هغه هیواد کې درغلي ډېره زیاته ده، نو ښه خبره دا ده چې افغانان باید خپل ټولنه او نظام سم کړي چې بیا ورته څوک پیغور ورنه کړي.
دا یو واقعیت ده. خپل ولسمشر غنی، اجرایی رئیس او ټول په دې اعتراف کوي چې په افغانستان کې فساد بیخي زیات ده. سمه ده، مخکې ولسمشر غنی ویل چې دا هلته یو کور په کرایه ورکول شوی و، هغه په 10,000 کرایه نیول شوی و، هغه په لکونو ډالر استل سوي دي د حکومت له خزانې نه. خو دغه بیلګې دوی خپل حکومت هم په دې اعتراف کوي. که کامرون دا خبره کړې ده که بل کوي که بل کوي، نو دا خو واقعیت ده. واقعیت خو په دې خبرو نه پټېږي، په دې عکس العمل باندې چې دا زمونږ خلک یې ښیي چې مثلا دا د مونږ ته نه وایي. مونږ باید خپل ځان سم کړو. واقعا که مونږ غواړو چې دغسې خبرونه، دغسې کنایونه، دغه رقم ته پیغورونه نه ځان خلاص کړو، باید خپل اداره جوړ کړو، خپل وطن جوړ کړو چې د هېچا هېڅوک مونه سي کولی مونږ ته پیغور راکړي.
نو آیا افغان حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزې هوډ او سیاسي اراده لري او کنه؟ د کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی زیاتوي اوسنی حکومت رښتیا سمه سیاسي اراده لري او سږنی کال یې د فساد ضد مبارزې کال په نوم اعلان کړی.
قوي اراده ورته وجود لري. په خپل جمهور رئیس غنی ډېره هڅه کوي، ځینې اقدامات هم کړي دي او دغه سږ کال یې د فساد سره د مبارزې کال اعلان کړی. ودلل شي چې اوس د نړۍ ستیرې د پراتون د میاسو کې په اوسه لندن کانفرنس ته ورسره څه اقدامات کړي.
د ټولنیزو او سیاسي چارو په خوشحال خلیل وايي په لندن کې د درغلي ضد سرمشریزي پر وخت هم ولسمشر اشرف غني نړۍ ته داس پیناوي کوي او معلومات ورکوي چې د فساد پر ضد څه ډول اقدامات کړي دي. د زیاتوي بل پلو په افغاني ټولنه کې هم د فساد ضد یو ډول غورځنګ پیل شوی دی.
په لهدازه تاثیر لري خپل اتا په د ولسمشر باندې دا خبره تاثیر ولري د فساد اړه چې کوم کانفرنس جوړیږي هلته به هم د افغانستان د حکومت په تېر یو نیم کال کې څه کړي دي هغه باره کې به وضاحتونه ورکوي او نړیوالو ته بخښي چې ما تر اوسه پرې کوم کارونه کړي دي. دا چې ځینې کارونه په اوله کې تیز وو اوس کم شوي دي باره کې هم وضاحتونه ورکوي. خو په مجموع کې په افغانستان کې یو داسې ذهنیت رامنځته شوی ده په تېر یو کال کې یا د عقل په دغه وروستیو کې. یو خو په مجموع کې منابع کمې شوي دي افغانستان کې، هغه پخوا غوندې پیسې نشته ده، نو کله چې منابع کمی او دلته درغلګر لا هم امغه فساد دوام ورکړي نو د خلکو او سیلې او خلکو ژوند تنګي طبيعي توګه یو عکس العمل د فساد په وړاندې ایجاد شوی ده. دسې دی خواته هڅه روانه ده چې فساد د افتخار په ځای باندې یو شرم وګڼل شي. همدغه چې اوس عادي اقل د افغانستان اکثره خلک د فساد په وړاندې ډیر حساس دي او بل خوانه حکومت هم عادي اقل خي دسې چې موږ د فساد په وړاندې